سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د مشمانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو لا پولیو پاک افغانستان پر خپل وی پانی لیکلي چې دا کمپاین په هلمند کندهار زابل اورسکان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقيږي په دې لړ کې به ملیونونه لا 50 کلونو کم عمر مشمانو ته واکسین ورکړل شي ترخته نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 13 چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یو خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230,000 کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي د چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر پکې چا څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټوکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نوو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخکې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره پلان شوې ده د شل مادو پلان روسه له هغې مهاله رسرګن شو چې اوکراین او اروپایي ملاتړو یې د واشنگټن د وړاندې شوي د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو له ځینو دریځونو سره یې ورتهوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي د پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې رباط په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زاړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 215 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 49 اورونو کې داسې مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 238 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هم وړم ورځ بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیا جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسې خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کټوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ پته مدي خو په پاکستان کې بیا افغان کټوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیسو لاس ډیر ازیت یا سمون کار نشو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډیر مشکلاتو کې. هلته هم د طالبان ځوانانو لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډیر شو، هزار ازیت شو. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی.
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به درته جزئیات ولرو. د دې ترڅنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
حالا سابق نموگه داشتم سولر نستفاده کنم که برق در چا ضرورت اینو برق نه چیوی برق نه در ضرورت در چا دی
لدی سر بیره نور مطالب هم در تلو ملتی هم خوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشه زه فریده سیالی ما او په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي و چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي ترڅو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثي رحیم زئی آزادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سمون کار نشو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشکلات تو که هلته هم د طالبانو لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار زیات شوی و. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا مونږ جرمني نه غواړو چې مونږ ته هر څه زر کېږي، مونږ سره د مرسته وکړي، مونږ ته د زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانیه امکان لري چې زه ریپورټ سم. او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولای سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستانه د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه د جرمني او شمیر پخوانی افغان همکاران له دې هیواده شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
پاکستان ته لوی خو اقتصادي ستونزې دي لبل خوادل تا سنجی و مشکلات دی هیله مده چه دا زمان پا کیسونو که و زمان پا کارونو که تیزوال ریشی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه څرګندونو کې بیا د دې کسانو شمېر 650 تنه وښود او ویې ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤول دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د روغتیایي اسانتیاوو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسېدونکی 80 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه مېرمنې له سختې تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
روغتیایی مرکزونه موږ چې مجبور شو خپل ناروغ آن هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نقصان کړی درمل خپل اخلو. موږ په دې خپل ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لانه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډیری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ زیاتې شوي دي، هوا ککړه ده، نو ډېرې خلک همدغه د تنفسي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي، فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي، مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزي شهرینه او څمکنۍ ولسوالۍ کې تقریبا دلته یو نیم میلیون خلک ژوند کوي کنه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایان نه لرو، خلک په کورونو کې دغه
کلیوالی هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده. فولاد وایي تر ډېرو ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تاک لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته د جدي پام غوښتنه کړي ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 3.6 سلنه لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو یو لکه 1,000 یو سلو 8 ډیر سپېکې سبڅې دي، خو خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید د تنفسي ناروغیو شمیر 1,490 په حساب سوی وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې دغه راز راغلی. په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې پېښې ثبت شوې چې د اکتوبر په پرتله 21.9 سلنه زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نسناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پېښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو کې څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمېر کې کموالی راغلی، خو 13 میاشت د نسناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 23 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، کنه نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثره کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، خصوصا ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. او باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودې وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافی تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 7 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي،
څوک هم کاری وکړي برق جوړ کړي.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسؤل مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټ برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټ عامو خلکو او 6,000 میګاواټ صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نام نو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپلو ورځینو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسټونه دي، په چک پوسټونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب 10,000 راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورټ کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موړي د نوم د نخ پرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوست خو به نه وي او که کم چک پوست والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 40,000 روپۍ پورې موږ ډیمانډ کوي، نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، نه خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري. تقریبا 80% خلک زموږ هلته سرپناه نه لري. دلته جیدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیه څوک نه اخلي، په نیمه امتناع دي. ډیر بد حالت دی. قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک یې تپوس نه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وایي آن داسې افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټوبی اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسیس مخه کلاساته راډیو نوري دا پلازمینی کابل یو شمیر اوسیدونکو وای خپل ماشومانو لپاره وړیا تفریح ځایونه ته لاسرسي نه لري. دوی زاد راډیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په راپور کې.
ا
پلازمینه کابل کې په رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بند دي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لاش زه پری دې نور لپاره زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دی او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خزانه نه ده بیا مونږ هغه رستورانت زو یو خزال خوړل لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي
پرکوی رو یو نیس برخون مو خزانه جزې رفتن د اکثریت پرکو نیس
وړیا پرکونه نشته هغه ځینې چې دی هغه د لوبو وسایل نلری رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه جماعت او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده بس معلوم ده دغه 50 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 50 افغانۍ ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ حاصل لکه واس نه ځای په اوبې موږ پری پرېږدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 150 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبا مشومار راځي بیا وو ته به موږ 50 پیاوی په صدر اسکان وکړو کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبره ځکه چې پامیل چې پرته ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونه ورکی وو فل هم داسې مصارف هغه نه ډېر کم شي یا تیا په صدر پارکی کړی دی ډېر زیات شوی دی ځکه هغه خلک دومره اوس پرته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللی چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغېزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي وخت تېروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي وېرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډیری افغان ماشومان نه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوې برخې وې چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په 1975 څخه تر 1985 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شي کې ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې ده هغه ځینې خاص شواګان، دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر شي دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلورفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځینې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځینې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که د کلوروفیل ونده وایو، کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خو مو وویل اوس راځو د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شري چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیه چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دي. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه څه کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویل. او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چې کیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه څه کیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم څه لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر از زو پر از یه ترکیب ده نور اغیزمن عوامل وایم پا از یه ترکیب که چه دی نور خپل مهم رولو باوی یوازی اوبا داغا کم کربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم ندی ده اوغو یوازی اوغوی ندی یعنی ده اوغو سر تودو خواهم ده دیده پر دیر ضروری ده ترچو دی اخپل عملیه سر تورسی عموما داغا کم دی چه پا کم مطلب ده تودو پا کم درجه کوالش شود داغا و که خپل عملیه تعمل سر تورسی هغه ده 15 دیش درجه پریدی که چیری ده دیش درجه سخه دیر سی داغا عملیه چی کیجه کراریجه عملیه پا کرار دول سر پا ورو دول سر سر ترسیجه او که چیری ده داغا اندازه 15 درجه تورسیجه ده عملیه پا مکمل دول سر ده دری دول عمل کیجه یعنی ده تودوخ تاثیرات مجده ده دیس خمال میش سونه تودوخه پر زیعی ترکیب باندی خپل اغیزی چی هم دارنگ زینی بغیر ده چطی زینی ما نباتات پا دیک شامل دی زینی نباتات حتی کوالی چی پا دیرو لویو ده تودوخ پا درجو کی یا هم پا دیرو کم یا خواهواکی خپل ده زیعی ترکیب عملیه سر تورسیم زینی دغه کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضیعي ترکیب عملیه سر ته رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سر ته رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سر ته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد اماده کوي ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای‌تی‌پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای‌تی‌پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله دا ټوله دغه کوم د ای‌تی‌پی انرژي اړوند وه چې یعنې په ژوندۍ اجسام څنګه د ای‌تی‌پی انرژي اماده کیږي دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده اصلي سرچینه لمر دی یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد اماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټی پی انرژي چې کوي اماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه څه څو قندي مواد اماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وکړي کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي عموماً موږ وایو د ای ټی پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټی پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون دای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچیرې کاربون دای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي یعنی زیاتې ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د پزیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پزیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پوښتنه، زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعتمن بیست. شراغ لاست دو لسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو تر شته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري.
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دی هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د پکېږي همدارنګه د چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجه چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلالی سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دی چې بعد هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یوشتم ټرایزومي ده یوشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یوشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دوی چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینی یا مافیتی ناروغی د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخکې لزریجن د وینی معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته لزریجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په 100% پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې هغه څه کې ډېریږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د یو سلو 60 سانتي متر پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځيوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي ود کمښت یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغه شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه شوز چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني زند نیوي خو ځینې وختونه لږ ځن موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومې د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم، او وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوې کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښ کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.